ای میزبان شماست صفی الله، خوش آمدین به استودیو.
ډیره مننه کوم سید سمی عباس، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوه. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې بیګا ماخام دوه درنی چاودنی شوی دی، لسګونه کسان مړ شوی او تر اوسه لږ تر لږه د څلور زرو کسانو د ټپي کېدو خبره تایید شوې ده. دا مهمه موضوع په دغه پروګرام کې درته وړاندې کوو. دا همور چې د امریکا متحده ایالاتونو شارج دافیر راس ویلسن کابل کې وی غونډه ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د سولې د مشورتي لوی جرګې له دایرې دوه هرکلی کوي. نور مهم راپورونه هم لرو، خو تر ارسه مخکې د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، په افغانستان کې د دولتي او خصوصي پوهنتونو تر تړل کېدو څلور میاشتې وروسته نن چهارشنبه پوهنتونونه بیرته پرانیستل کېږي. د نړیوال بانک اجرایه بورد د سې شنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ملي دسترخوان پروګرام تصویب کړ، او د لبنان په پلازمینه بیروت کې سې شنبه ماښام دوه چاودنه تر اوسه لږ تر لږه درې اویا کسان مړه او څه باندې څلور زره نور ټپیان کړي دي. پوره خبرونه. په افغانستان کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو تر تړل کېدو څلور میاشتې وروسته نن د چهارشنبه په ورځ پوهنتونونه بیرته پرانیستل کېږي. جمهوري ریاست ویلي چې په دې اړه د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه. چارواکو په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د تیر کال په کب میاشت کې پریکړه وکړه چې پوهنتونونه او ښوونځي دې وتړل شي. تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا ښوونځي به پرانیستل شي که نه. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي پرون وویل د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه پریکړه به د کابینې په بله غونډه کې وشي. د نړیوال بانک اجرایه بورد د سې شنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ملي دسترخوان پروګرام تصویب کړ. دغه پروګرام د 210 میلیونه ډالرو په لګښت د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیا ادارې تمویلوي. د نړیوال بانک د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې په دغه پروګرام کې د 280 میلیونه ډالرو فنډ شامل دی چې له افغان کورنیو سره د کرونا ویروس پر وړاندې مالی مرسته وکړي. د دې ترڅنګ 100 میلیون ډالره د کرنې په برخه کې او خوراکي موادو د ارزې پروګرام ته ورکول کیږي. د معلوماتو له مخې د کووید 19 پر مهال افغان کورنیو سره د مرستې پروژه به د کلیو او پراختیا وزارت د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره او د کابل ښاروالي تطبیقوي. د کرنې او خوراکي موادو په برخه کې پروګرام به د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا مخته وړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوې اونۍ مخکې ولسي جرګې د ملي دسترخوان پروګرام رد کړ چې ګواکې دا پروګرام د پراختیا پروژې له بودیجې تمویلیږي. د چمن او سپین بولدک لار له پرانیستل کېدو څو ساعته وروسته بیرته تړل شوې. د چمن یو چارواکي زکاولا درانی د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سې شنبه په مازیګر 15 بجې دا لاره یو ځل بیا تر نامعلومې مودې وتړل شوه. د دې خبره د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ په یو ځل غونډه بیا کیږي او له هغه وروسته به په دې اړه پریکړه وشي، خو دا ونه ویل چې دا غونډه به کله وشي. د پاکستان حکومت روان 2020 کال د مارچ په پیل کې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په هدف د چمن او سپین بولدک لار وتړله، خو په اپریل کې د محدودې سوداګرۍ اجازه ورکړه. د پاکستان حکومت په جولای کې یوازې د اختر په ورځو کې د سوداګرۍ لپاره لار پرانیسته. د ایران پولیس وایي وروسته له هغې 19 کسان نیولي چې د تهران یو پارک ته یې له ځان سره د طالبانو بیرغ وړی و. د تهران د پولیسو رئیس حسین رحیمی اسنا خبری آژانس ته وویل دا کسان د جمعې په ورځ ملت پارک ته د اختر په ورځ د طالبانو له بیرغ سره تللي وو. د وویل له بده مرغه یو شمېر کسانو په دې ځای کې د طالبانو د بیرغ کارولو اقدام وکړ. رحیمی وویل افغانان هر کال د اختر مراسم په دې پارک کې لمانځي. د ایران پولیسو ویلي له نیول شویو څخه 50 کسانو بیرغونه جوړ کړي وو او عکسونه او ویډیوګانې رسنیو ته ایستلې وې. ایران پاته کسان غیر قانوني کډوال یاد کړي او په وینا یې له ایرانه د ایستل کېدو په حال کې دي. په بیروت کې د سې شنبه په ماښام درنو چاودنو دغه ښار لړزولی دی. پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ویډیوګانې ښکاروي چې د چاودنې له کبله دود او پراخ زیان اوښتی دی. د لبنان د روغتیا وزیر حمد حسن ویلي تر اوسه لږ تر لږه درې اویا کسان مړه او څه باندې څلور زره نور ټپیان شوي دي. هغه ویلي د مرګ ژوبلو شمېر لا پسې زیاتېدونکی دی. د خبر تفصیل په همدې پروګرام کې اوریدل شي. او د افغانستان د کرکټ بورډ په میدان وردګ ولایت کې د کرکټ د یو لوبغالي د جوړیدو چارې پیل کړي. د کرکټ بورډ د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې دا لوبغالی به پر 4000 متره مربع ځمکه جوړیږي او د 4000 تماشاچیانو ځای به ولري. د معلوماتو له مخې د دې لوبغالي چارې به په 1.5 کال کې بشپړې او له لوبغالي به ګټه اخیستنه پیل شي. خبرونه مولا ازادي رادیو او اوریدل کولای شي. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې چې تر 9 بجو دوام کوي، په لومړۍ نیمایي کې مهمه موضوعګان لرو. له هغې ډلې د لبنان د تیر ماښام د درنو چاودنو په اړه راپور درته خپرو چې هلته په دغو چاودنو کې تر اوسه لږ تر لږه 3 اویا کسان وژل شوي او څه باندې 4000 کسان ټپیان دي. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب له د مرستو غوښتنه کوي.
انني في هذه اللحظه اتوجه
زوس وخت په خپل ټولو ملګرو په بیړنۍ توګه غکوم چې له لبنان سره ودرېږي او له لبنان سره مرسته وکړي څو خپل ژور ټپونه ټکور کړای شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د نړیوالې ټولنې غړیو په دغه وزارت کې په پرونی غونډه کې له مشورتي لوی جرګې سره خپل ملاتړ اعلان کړ. خو په افغانستان کې د ننه بیا ځینې منتقدین دا جرګه فرمایشي بولي.
په هغه اخیره کې چې ریسب جمهور د کمیسیون انتخابات خوا څخه د رئیس جمهور په صفت اعلان شو، وروسته له هغه څخه بدون دې چې د ملت سره مشوره وکړي یو لوی جرګه هغه ځای و. د بعد هغه وخت مشوره کړی و چې دال 50%
د مشرانو جرګې خړی او د شکایتونو د کمیسیون رئیس زلمی زابلی و. په دغه پروګرام کې نور مهم مسایل هم لرو. دویمه نیمایي کې به د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام درته خپور کړو. پایل بالله لبنان وکو. د لبنان په پلازمینه بیروت کې تیر ماښام دوه درنې چاودنې شوې چې پکې لسګونه کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شوي. د څه باندې اویا کسانو وژل کېدل تر اوسه تایید شوي او چارواکو ویلي څه باندې 4000 نور ټپیان شوي دي. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب نن چهارشنبه ملي ماتم اعلان کړی او له نورو هیوادونو د مرستې غوښتنه کړې. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته یو راپور. د ماښام شاوخوا شپږ بجې وې چې د بیروت ښار دوو درنو چاودنو ولړزاوه. چاودنې په یوه بندري سیمه کې شوې او په ویډیوګانو کې ښکاري چې د ښار د دې برخې ودانۍ نړېدلې او هر څه ګډوډ شوي دي. د لبنان د روغتیا وزیر حمد حسن ویلي لږ تر لږه 3 اویا کسان مړه او څه باندې 4000 نور کسان ټپیان شوي دي. هغه ویلي د مرګ ژوبلو شمېر لا پسې زیاتېدونکی دی. د ګڼو خلکو مړی او ژوندی ورک دی. د لبنان صدراعظم حسن دیاب ویلي هیواد یې له یو لوی ناورین سره مخ شوی دی.
انه يوم حزين بيروت منكوبه لبنان مصاب
دا یو غمجن اورز ده. بیروت کړیدل لبنان یو ناورین وهله. دا یو ملی ناورین ده. کوم انزورونه چې موږ ګورو د دې تراژیدۍ د لویوالي ښکارندوی کوي او دا چې یو ناورین په لبنان راغی. بیروت غمزه پله ده او ټول لبنان له یو مصیبت سره مخ ده.
كله اليوم منكوب.
دیاب ګواښ وکړ چې د دې پیښې په اړه به هیڅوک له حساب کتاب خلاص نه شي او ویې ویل دا یې له خلکو او د پیښې له قربانیانو سره ژمنه ده چې د دې پیښې عاملین به هرومرو حساب پرې کوي. د لبنان صدر اعظم نن چهارشنبه ملي ماتم اعلان کړی. هغه له خپلو ملګرو هیوادونو غوښتي چې مرسته ورسره وکړي.
انني في هذه اللحظه اتوجه بنداء عاجل
زوس وخت په خپل ټولو ملګرو په بیړنۍ توګه غکوم چې له لبنان سره ودرېږي او له لبنان سره مرسته وکړي څو خپل ژور ټپونه ټکور کړای شو. د بیروت اوسیدونکو ویلي په ژوند دې داسې پیښه نه وه لیدلې. د نړۍ ګڼو ولسمشرانو او رهبرانو له لبنان سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې مرستې به ورسره وکړي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې دغه پیښه داسې وخت شوې چې ټاکل شوې په 2015 میلادي کال کې د پخواني صدر اعظم رفیق حریری د وژل کېدو په اړه محکمه پریکړه اعلان کړي. د ملګرو ملتونو په دې محکمه کې به په موټر بم چاودنه کې د رفیق حریری د وژل کېدو په تړاو څلور مشکوک کسان په غیابي توګه محاکمه شي. دغه څلور کسان د ایران د ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې غړي دي. دې ډلې د حریری په قتل کې د لاس درلودو تورونه رد کړي دي.
آزادي رادیو لوونه ترو
آزادی رادیو ته غوښتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د نړیوالې ټولنې غړیو په پرونی غونډه کې له مشورتي لوی جرګې سره خپل ملاتړ اعلان کړ. د وزارت په دوه غونډو کې د ویډیو کانفرنس له لارې د څلوېښتو هیوادونو او ادارو د استازیو د ګډون خبر ورکوي. اخوا ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسي جرګې غړي چې پر رخصتیو دي په مشورتي لوی جرګه کې د ګډون لپاره کابل ته ورغوښتي. د 400 طالب زندانیانو برخلیک چې په لویو جرمونو تورن دي د دې جرګې له مهمو موضوعګانو دي. ملالی بشیر او نور جزئیات.
په کابل کې د امریکا د سفارت شارزده فیر راس ویلسن د مشورتي لوی جرګې راغوښتو په اړه د ولسمشر غنی پریکړه ستایلې ده. ښاغلی ویلسن د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له دوو څخه په یوه غونډه کې چې له لیرې جوړه سوې وه داسې وویل:
I'm very grateful to have this opportunity to
د دې فرصت لپاره ډیر منندویم چې د ولسمشر غنی مشري او د لوی جرګې راغوښتلې وستایم. لکه څنګه چې تاسو ویل، هدف یې افغانستان ته د خپلو او نورو د هڅو د ملي پیاوړتیا ملاتړ دی. د سولې د پروسې او مشورتي لوی جرګې په اړه په دوو غونډو کې د څلوېښتو هیوادونو او ادارو استازو ګډون کړی وو. افغانستان ته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولانډ کوبیا چې په پرونی غونډه کې ګډون کړی وو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی کوي چې د سیاسي جوړښتونو او دود له مخې پریکړې وکړي. مشورتي لوی جرګه به د جمعې په ورځ د درو ورځو لپاره په کابل کې جوړه سي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون وویل د 400 طالب زندانیانو خلاصون دا چې افغانان څه ډول سوله غواړي او د حکومت پراختیايي پروګرامونو شریکول له مهمو بحثونو دي. د دغو زندانیانو نمونه د شاوخوا 15,000 بندیانو په لیست کې شامل دي چې طالبانو افغان حکومت ته سپارلی او غوښتي دي چې په دې فهرست کې شامل طالبان دي له زندانونو راخوشي سي. طالبانو ویلي چې د دغو طالب زندانیانو تر راخوشي کېدو وروسته به بین الافغاني خبرې پیل کړي، خو حکومت ویلي 400 طالب زندانیان نن لوی جرمی دوسیه لري. ولسمشر غنی په دې ورستوي کې ویل چې د دغو زندانیانو درخوشي کولو صلاحیت نه لري او په دې اړه به مشورتي لوی جرګه راوغواړي. خو د مشرانو جرګې غړي زلمی زابلی ازادي رادیو ته ویل چې دا مشورتي لوی جرګه یوازې حکومتي جرګه ده.
په اخیره کې چې ریسب جمهور د کمیسیون انتخابات خوځخه د رژیم په صفات اعلان سو ورسره لغت څخه بدون دې چې د ملت سره مشوره وکړي یو لوی جرګه هغه ځای د بعد هغه وخت مشوره کړی و. ځدل 50% اجرایی قدرت ډاکټر عبدالله صاحب ته ورکم کې ورنکم او یا دغه نور ډیر ملي مسایل تیر سول چې د سب جمهور پر غبن سترګي پټولې لوجرګه را ونه غوښته. اوس د 300 نفر لپاره یو ملي لوجرګه را غوښتل دا منطق قوانين نه مني.
د ارګ مانی څخه د سې شنبې په ورځ په خبرسه اعلان کې راغلی چې ولسمشر غنی پرون د مشرانو جرګې او ولسی جرګې د اداري پلاویو لغړی او مشرانو جرګې له مشر فضل هادي مسلم یار سره د مشورتي لوی جرګې جوړې دو په اړه په ارګ مانی کې وکتل. د پارلماني چارو وزیر ضیاءالحق امرخیل چې په دې غونډه کې حضور درلود د سې شنبې په ماښام ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر د مشورتي لوی جرګې په اړه له دوی سره معلومات شریک کړل. ښاغلی امرخیل زیاته کړه:
ملي شورا د دواړو خونو مشرانو او اداري هیئت د افغانستان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې دوی دغه سې جرګې چې مشوره ده پکې د ولس استازي دي پکې او همدارنګه د قومونو مشرانو او علما انتخابي غړي ګډون کوي. نو دای پنیک پال باندې ونیول او همدارنګ اطمینان ورکړ چې دوی به مرسته کوي، همکاري به کوي او د ولس ترڅنګ بدريږي.
ولسمشر غنی د مشورتي لوی جرګې په خاطر د ولسی جرګې غړي چې اوس مهال پر رخصتوي دي بیرته کابل ته ورغوښتي. د ولسی جرګې غړي د زمري په لومړۍ نیټه د یو نیم میاشت لپاره د دوبي پر رخصتوي تللی دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس هم یو د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس په زتا ستوم تر هغه به یو راپور له بلخ مختصر راوړو. په بلخ کې د کرونا وبا په خاطر د خزینه او سوداګرو د فعالیتونو د کمیدو راپور لرو. خو لومړی به د ویب پاڼې ادرس وایم دا چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې کولای شي د ازادي راډیو پروګرامونه د سهار لوو د ماښام ترو البته که انټرنیټ ته لاسرسی لري وایورې. همدارنګه د ازادي راډیو اپلیکیشن کولای شئ چې ډاونلوډ کړئ. د ازادي راډیو اپلیکیشن تاسو د انډراید او آی او اس لارې ډاونلوډولی شئ څو د ازادي راډیو پروګرامونه واورئ. په بلخ کې د سوداګرو ښځو د فعالیتونو راپور اوس چمتو شوی دی. هلته 50% د ښځو فعالیتونه کم شوي دي. په بلخ کې په تیرو څلورو میاشتو کې د قرنطین د بندیزونو په پلي کېدو سره سلګونه سوداګرې ښځې له جدي مالي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. اوس له څه کم یوې میاشت راهیسې د بندیزونو د بشپړې لرې کېدو سره سم ګڼ شمېر سوداګرو ښځو خپل فعالیت له سره پیل کړی، خو دا مېرمنې له ډېرو مالي ستونزو سره لاس او ګریوانې دي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه له بلخه راپور رالېږلی.
د شمال د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلان وایي چې د قرنطین د بندیزونو له بشپړ ختمېدو سره سره بیا هم په بلخ ولایت کې د ښځو سوداګریز فعالیت فعال شوی دی. د یادې ادارې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو څلورو میاشتو کې په بلخ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د ښځینه سوداګرو فعالیت په بشپړ ډول بند و. د قاسمی په خبره چې له یوې میاشتې راهیسې د کورونا له امله وضع شوي بندیزونه لرې شوي، خو د سوداګرو ښځو پر فعالیت کې منفی اغیزه پرېښودلې ده. هغه وویل چې په بلخ کې 50% ښځو چې پخوا یې د لاسي صنایعو او جامو د تولید په برخه کې کار کاوه، اوس د خپل فعالیت د بیا پیلولو وړتیا نه لري. هغه زیاته کړه د سوداګرو ښځو فعالیت چې اوس یې هم موږ ارزونه کوو 50% نسبت پخوا ته کم شوی دی. دوی د قرنطین له وضع کېدو مخکې ښه بازار درلود. په بلخ کې سوداګرې ښځې هم وایي چې تولید ته یې د بازار د نشتون په دلیل او همداراز د ګاونډي هیوادونو سره د ځمکنیو پولو د بندېدو او اروپا او امریکا ته د تجاري پروازونو د نه ترسره کېدو په خاطر یې تولیدات کم شوي. سیما هاشمي په مزار شریف کې د جامو د تولید دوه کارځایونه لري. هغه وایي چې اکثرا سوداګرو ښځو په بلخ کې له بانکونو څخه د ترلاسه شویو پورونو په پیسو خپل کاروبار پرمخ بیوه. دا وایي چې سوداګر خزه د قرنطین د بندیزونو او تولیداتو ته د بازار د نشټون په دلیل لا مات سره مخ شوی دی. اغلی هاشمی چې خپل یې هم لا 15 ورځې راهیسه فعالیت بیا پیل کړی، وایي چې د مشتری د نه لرلو او په بازار کې د ارزې د نشټون په خاطر تولیدات 50% کم شوی. هغه وویل خزه په مزار شریف کې د لاسي صنایعو په برخه کې لکه د دسکول د تولید د جامو د جوړولو او همدارنګ د وچ میوه په برخه کې کاروبار کوي. د دوی کاروبار بیا پیل شوی دی خو ډیر پڅ او کم دی. دوی له مالی ستونزو او ننګونو سره زیات مخ دي. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست مشر شیر احمد سپاهی زاده ویلي دي چې د بنسټ په هڅه کې ترڅو د سوداګریزو نندارتونونو په جوړولو سره د سوداګرو ښځو تولیداتو او لبنی محصولاتو ته بازار موندنه وکړي. د یادولو ده چې د قرنطین د بندیزونو له امله نه یوازې په بلخ کې بلکې په سمنګان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې سوداګر ښځې له ډېر شمېر مالي ستونزو سره مخ شوي او فعالیتونه یې بند دي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو مننه چې دغه پروگرام را سره اوري. ورزو کندوز ته د کندوز ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د یو شمېر ښوونځیو ټولګي په انټرنیټ او کمپیوټرونو سمبال شوي چې د انټرنیټ له لارې دغه ولایت زده کوونکي او ښوونکي د هیواد د نورو ولایتونو د ښوونځیو له ښوونکو او زده کوونکو سره خپلې تجربې او درسي میتودونه شریکوي او ګټه ورنه اخلي. اجمل آریان له کندوزه په دې اړه راپور رالېږلی.
که څه هم کندوز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې یو جنگ ځپلی ولایت دی او ډیر ځله د نامنویو شاهد وي، خو له دې سره سره په دغه ولایت کې د تعلیم د ښه والي لپاره هڅې کیږي. د کندوز د پوهنې ریاست چارواکي وایي د لومړي ځل لپاره د دغه ولایت 2 ښوونځي په انټرنیټ نښلول شوي او دغه شان د سولري برېښنا د دستګاو د نصبولو چارې هم روانې دي. د نوموړي ولایت یو شمېر زده کوونکي د پوهنې ریاست له دې اقدام هرکلی کوي او زیاتوي چې په کمپیوټر او انټرنیټ د ښوونځیو سنبالول له دوی سره مرسته کوي چې تازه او اضافي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي. د دغه ولایت د شیرخان د لیسې د 12 ټولګي زده کوونکي ولس کلن مصور رحیمي په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
په خاص ډول د منګا په ټولګي کې انټرنیټ نو مشکلات سره مواجه کېږي. اوس د منګا مکتب کې انټرنیټ وصلېږي، منګا د انټرنیټ طریقه کولای شو خپل درسونه زده کړو او نور معلومات له انټرنیټ نه په ښه توګه واخلو. دا ډېر یو ښه اقدام دی، موږ دې اقدام نه دولت څخه هرکلی کوو.
په ورته مهال کې د کندوز د پوهنې رئیس نجیب الله ساقی وایي د کندوز 22 ښوونځي چې په انټرنیټ او لمریزې برېښنا سنبالېږي 10 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي چې د افغانستان حکومت او دغه راز د سلام مخابراتي شبکې له لورې ورکول کېږي.
مکاتب حوزې شهر، تعداد مکاتب ولسوالۍ
په دې بهیر کې د مرکز یو شمېر ښوونځي او دغه شان د خان آباد، علي آباد او د امام صاحب ولسوالۍ یو شمېر ښوونځي شامل دي. په انټرنیټ د ښوونځیو سنبالول ښوونکو او زده کوونکو ته دا زمینه برابروي چې د یو شمېر نورو ولایتونو له ښوونځیو سره خپلې تجربې شریک کړي او ورڅخه ګټه واخلي. د کندز د پوهنې ریاست چارواکي په داسې حال کې په دې ولایت کې په انټرنیټ د یو شمېر ښوونځیو د نښلولو خبرې کوي چې اوس مهال په ټول هیواد کې د کرونا وایرس له امله ښوونځي بند دي. په دغه ولایت کې 600 ښوونځي موجود دي او ټول د زده کوونکو پر مخ خلاص دي او یوازې سږ کال څه بندې 600 تنه زده کوونکو له دې ولایت څخه د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه چې په دې شمېر کې نجونې او هلکان شامل دي. اجمل آریان، آزادۍ راډیو، کندز.
اوس هم اجملند د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری وایي.
ملیټری ټایمز د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر تازه څرګندونو لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوي په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر ورځې ښایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېر نمایي تره کم شي. ولسمشر ټرمپ په یوې تازه مرکې کې چې د ایچ پی او لاکسیوس خبري شبکې سره یې کړې ویلي ممکن افغانستان کې امریکایي سرتیری د 4-5 زرو ترمنځ شمېر ته راکم کړی شي. دا مهال امریکا په افغانستان کې 8,600 سرتیری لري. په لیکنه کې په تېره میاشت کې د امریکا د استازو په جرګه کې هغې رای ورکولو ته هم اشاره شوې چې پکې افغانستان کې تر 8,000 نه ښکته شمېر ته د امریکایي سرتیرو د کمولو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د واک محدودول منل شوي. لیکنه وایي اوس باید د امریکا سنا دا اقدام تصویب کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون له مخې که چیرې طالبان د ترهګرۍ ضد مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي د راتلونکي کال تر نمایي پورې به ټول بهرني سرتیري له افغانستان څخه ووسي. فارین پالیسي خبرونې بیا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو ټلیفوني خبرو ته اشاره کړې. په لیکنه کې راغلي ننګرهار کې جګړه روانه وه چې پامپیو له ملا برادر سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. پر ننګرهار مابس دا وسلوال برید د دوشنبې په مازیګر پای ته ورسید. خبرونه وایي پامپیو او برادر د افغان حکومت سره د بندي طالب زندانیانو په اړه هم وغږېدل. طالبان د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د حکومت له زندانونو څخه د خپلو 5,000 بندیانو خوشې کول غواړي. افغان حکومت بیا ګڼ شمېر دا زندانیان خوشې کړي خو د 400 طالب بندیانو خوشې کول یې رد کړي. د فارین پالیسی په دې لیکنه کې ویل شوي چې ولسمشر اشرف غنی د دې کسانو په خوشې کولو کې سړه ناسړه دی او وایي دوی 3 کاله مخکې د جرمني د سفارت مخې ته د خونړۍ چاودنې په څیر درنو جرمونو کې لاس لري. ولسمشر غنی ویلي مشورتي لویه جرګه به د دې 400 زندانیانو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. اوس ټول د دې لویې جرګې په تمه دي چې ټاکل شوې راتلونکې جمعه به جوړه شي.
په موسکو کې د جاسوسۍ په تور محکوم شوی پخوانی امریکایي پوځي د روسیې تر ټولو سخت زندان ته انتقال شوی دی. پاول ویلن په 14 کاله بند محکوم شوی، خو د پر ځان لګېدلي ټول تورونه رد کړي. 50 کلن ویلن په 2013 کال کې په موسکو کې نیول شوی و. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د امریکا په خوانی نظامی پاول ویلن په 2013 کال کې په مسکو کې نیول سوی وو. روسی څارنوالانو ویلي چې له ویلن سره یې داسې میموریسټیک وموند چې پکښې محرم معلومات وو، خو ویلن ویلي د دا میموریسټیک له یوه شناخته په دې فکر واخیست چې د رخصتیو عکسونه یې پکښې دي. د ویلن مدافع وکیلې اولګا کارلووا د روسیې تاس خبري اژانس ته د سه شنبې په ورځ ویلي چې ویلن اوس مهال له مسکو څخه د مردوفیا زندان ته انتقالیږي. ویل کیږي چې په دې زندان کې وضعیت ډیر سخت دی او له یوه زندانه بل ته د بندیانو انتقال څو اونۍ وخت نیسي. کارلووا ویلي چې دې دا معلومات د ویلن له ورور ډیوډ څخه ترلاسه کړل چې د برطانیې سفارت ورته ورکړی وو. 50 کلن ویلن د امریکا، برطانیې، کاناډا او آیرلینډ تابعیت لري. کارلووا زیاته کړې چې د لیفورتوفو زندان چارواکو له تبصرې ډډه کړې ده. د ویلن خپلوانو ویلي چې تمه کیږي دی په سپتمبر میاشت کې په امریکا کې د روسي بندیانو په بدل کې خوشې سي. په جون میاشت کې راپورونه خپاره شول چې روسي او امریکایي چارواکو د ویلن او دوو روسانو د مبادلې په اړه خبرې پیل کړي دي. د مسکو ښار محکمې د جون په 15 نیټه ویلن په 15 کاله بند محکوم کړ. امریکا د ویلن محاکمه په عدالت ټوکې بللي او غوښتي یې دي چې ویلن باید ژر تر ژره خوشې سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې قضیه کې د بې عدالتۍ ادعاوې رد کړې دي. 50 کلن ویلن په 2013 کال کې په مسکو کې نیول سوی وو. هغه مهال چې دی ونیول سو، ویلن د موټر د پرزو پلورونکي یوه امریکایي شرکت امنیت رئیس وو. دی او د ده خپلوان ټینګار کوي چې دی روسیې ته په یوه واده کې د ګډون لپاره تللی وو. تر محاکمې مخکې امریکایي چارواکو له مسکو څخه غوښتي وو چې پاول ویلن خوشې کړي. دوی پر روسي چارواکو انتقاد کړی وو چې له ویلن سره د روسانو چلند د شرم وړ دی.
تاسو ل پیغامونو
عمران خبر کوم د میدان وردګ د سید آباد ولسوالۍ نه روزانه د غلط کم ده د میدان خار پورې سړی زی ډیره سخته خرابه رکول مینونه لزولې ده او سات په سات باندې د طالبانو چک پیرونه دي او چې کم ده دولت دې ته جدي پاملرنه وکړي او مقصد د لارې وضعیت ډېر زیات خراب دی او نظامي کسان هم پرې نشي تللی او ډېر زیات مشکل دی او دې د لارې غم ونخوړل شو. وسلام به احترام
عادل محمد لکه نهار ولایت د جړی ولسوالۍ د چشاخې د کلي څخه پیغام پردم. مونږ مستنه او مشکل دا دی د کندهار معرف باید موږ ته په جړی ولسوالۍ کې مکتبونه جوړ کړي. په دغه کلي کې چې ځینې مناخم هېڅ مکتب نشته. چشاخه، پرمایان، ابوغدی، نوی کلا، نادی هېڅ مکتب نشته. باید موږ ته مکتبونه جوړ شي. موږ مشکل دا دی. بیا وسلام به احترام د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس پګنوي منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم یو راپور درته خبرو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري په تیر یو کال کې $1 میلیارډ ته راکمه شوې ده. دا وتی رکلونو کې شاوخوا $3 میلیارډ و. په دې اړه منور شاه یو راپور جوړ کړی.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرانو د ګډې اتحادیې مشران وای د دواړو هیوادونو ترمنځ وخت په وخت د سیاسي کړکیچ او په ورستیو کې د کورونا وبال وجه تجارت تر نیمایي ډیر کم شوه، چې له وجې د تجارانو ترڅنګ پاکستانی او افغان ولسونه هم متاثر شوي دي. د پاکستان او افغانستان د تجارت د ګډې خونې یا جاینټ چیمبر اف کامرس د خیبر پختونخوا یو مشر زاهد شینواری د اگست په دریمه مشال ریډیو ته وویل چې مخکې به د دواړو هیوادونو تجارت په کال کې اوسطاً $3,000 وو.
دو زره اوسپس کښې چې نواز شریف وزیر اعظم په حیثیت سره افغانستان دوره کړې وه د کابل، نو هغې ویلې چې دا به مونږ $800 ته رسو په دوه کاله کښې. خو بدقسمتۍ سره د دې برعکس چې دی د دې اختلاف داسې وشو چې هغه په ښکته راتلو باندې روان شو او بیا دا $1,500 ته راوغورځېده د دریو نه، او بیا پکې دا کرونا راله، دا بارډر پکې سو پیس کښې بند شو، نو هغې په وجه باندې اوس دا د $1,000 نه لاندې دی، تقریبا $80-90 crore کښې بند شو. دواړه چې هغې کښې ته دوه طرفه تجارت دی، ترانزیت ټریډ هم دی، امپورټ هم دی، د افغانستان نه او د پاکستان نه ایکسپورټ هم شامل دی.
دا راز په کابل کې د پاکستان او افغانستان د تجارت د ګډې خونې مشر خانجان الکوزی وویل چې اوس زیاتره افغان سوداګرانو د تجارت لپاره د پاکستان پر ځای نورو هیوادونو ته مخه کړې ده.
لاند خبرونه په افغانستان کې د دولتي او خصوصي پوهنتونو تر تړل کېدو څلور میاشتې وروسته نن د چهارشنبې پورې د زمري په 15مه پوهنتونونه بیرته پرانیستل کېږي. جمهوري ریاست ویلي په دې اړه د کابینې په غونډه کې پریکړه شوې. د نړیوال بانک اجرایه بورد د سې شنبې پورې د افغانستان لپاره د ملي دسترخوان پروګرام تصویب کړ. دغه پروګرام د $210 million په لګښت د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیایي اداره تمویلوي. د چمن او سپین بولدک لار له پرانیستل کېدو څو ساعته وروسته بیرته وتړل شوه. د چمن یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي سه شنبه مازدیګر 15 بجې دغه لار تر نامعلومې نیټې بیا تړل شوې. په بیروت کې د سه شنبې په ماښام یوې درنې چاودنې دغه ښار ولړزاوه. پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ویډیوګانې ښکاروي چې د چاودنې له کبله دود او پراخ زیان اوښتی. راپورونه داسې دي چې څه باندې 3000 کسان تر اوسه مړه شوي او څه باندې 4000 نور ټپیان دي. او د ایران پولیس وایي وروسته له هغې 19 کسان نیولي چې د تهران په ملت پارک کې له ځان سره د طالبانو بیرغ وړی و. د تهران د پولیسو رئیس حسین رحیمی ویلي دا کسان د جمعې په ورځ ملت پارک ته تللي وو. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. اوس به هم یو تفصیلي راپور درته خپور کړو او تر هغې وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام. راپور داسې دی چې د القاعدي شبکه او وسلوالو طالبانو ترمنځ د همکارۍ په اړه اندېښنې زیاتې شوې. دا وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې د افراطي جګړه مارو او طالبانو ترمنځ د اړیکو یادونه شوې. ځینو فعالانو ویلي ممکن ګاونډي هیوادونه ایران او پاکستان هم د دغو وسلوالو په ملاتړ کې دخیل وي. صالح محمد صالح دغه موضوع څېړل او بشپړ راپور یې پرې لیکل.
تر لوی اختر یو ورځ مخکې په لوګر کې یوه موټر بم چاودنه وسوه چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا له هغو یوه چاودنه وه چې چای مسؤلیت نه دی منلی. په افغانستان کې ګڼ څارونکي دا د هغو تروریستي ډلو کار بولي چې د طالبانو په چوکاټ کې فعالیت لري او یوه هم القاعده شبکه ده. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د وسلولو طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ په جنګي برخه کې همکاري هغسې روانه ده.
په دې کې شک نشته چې دوی د طالبانو سره ډېر نږدې کار کوي. د دوی د فعالیتونو دوه ډوله دي، یو دا دي چې خپله د خارجي القاعده ډله دي، دوی په افغانستان کې فعالیت لري، بل د افغان طالبانو په لیکو کې او د نورو خارجي ترستانو په لیکو کې یو شمیر اتباع دي، قوي جنګي قومندانان دي او حتی برابري ساته دي چې هغوی د القاعده ته خپل بیاتي ورسره کړی دي او د هغوی سره نږدې همکاري کوي.
د ملګرو ملتونو په یوه تازه راپور کې چې تېره اونۍ خپور سو ویل سوي چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده ډلې د جګړه مارو شمیر له 150 تر 200 پورې دی چې د بنګلادیش، هندوستان، میانمار او پاکستان وګړي دي او د طالبانو تر چتر لاندې له نیمروز نیولې تر هلمند او کندهار فعالیت لري. تر دې مخکې د هلمند والي محمد یاسین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د القاعده شبکې د غړو د فعالیت ساحه له هلمند تر هراته پورې پراخه ده. ولی ویلی و چې د طالبانو تر چتر لاندې په دغه سیمه کې نورې بهرنۍ افراطي ډلې هم فعال دي.
اوس القاعده د برامچینه نیولې تر هراته پورې په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګه نور مواد ورکي په ټولو جګړو کې خارجي طالبان د القاعده نه نیولې تر پنجابیانو پورې تر لشکره طیبه پورې تر جنگوي پورې ټول دلته فعالیت لري او طالبان حمایت لاندې ژوند کوي او د طالبانو سره په همکاري دلته تروریستي عمل ترسره کوي.
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د طالبانو تر چتر لاندې د القاعده جګړه مورو د فعالیت ساحه له ختیځ څخه اوس د افغانستان جنوب ته غځېدلې ده.
پخوا فکر کېدوی چې القاعده یوازې په ختیځ کې ده، بالخصوص کونړ او نورستان او دغه ولایتو کې، مګر وروسته وروسته دا ولیدل شول چې اصلي ځای په جنوب کې دی او د جنوب کې یو مهمه نقطه چې د القاعده حضور دغه د ایران سره اړیکې دي. حتی دا سیول کېدل چې حمزه بن لادن د اسامه بن لادن زوی به نیمروز ولایتو کې پاتې کېده او بیا به د ایراني چارواکو سره لیدل.
د القاعده شبکې او ایران ترمنځ د اړیکو لنجمنه موضوع تر دې مخکې هم مطرح شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د 2019 د کال په میاشت کې د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یوې غونډې ته ویلي وو په دې کې شک نسته چې د ایران اسلامي جمهوریت او القاعده شبکه په خپلو کې اړیکې لري. د امریکا دوو استخباراتي چارواکو ټایم مجلې ته ویلي مخکې تر دې چې امریکا په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د القاعده پر مرکزونو حمله وکړي، د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن او د القاعده شبکې نور مهم غړي په ایران کې وو. که څه هم د شیعه مذهب ایران او القاعده شبکې ترمنځ چې ډېری غړي یې سرسخت سنیان دي، په مذهبي لحاظ ډېر توپیر دی، خو د ځینو په باور په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دغه دوه متفاوت اړخونه سره متحد کړي دي. د نیمروز مدني فعال فایز بلوڅ وایي دوی هم په خپل ولایت کې د وسلولو طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ د ارتباطاتو په اړه اوریدلی دي.
په نیمروز ولایت کې دغه راپورونه دا خبرونه موږ ته رسیږي چې دلته القاعده جنگلي طالبان سره اړیکې لري، ښه پراخه اړیکې ورسره لري، خو تر اوسه پورې داسې کره راپور او داسې کره خبر موږ نه ترلاسه کړی. د القاعده دغه غړي چې د ایران هیواد څخه راځي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو له القاعده او نورو بهرنیو تروریستي شبکو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي. د دې شورا ویان جاوید فیصل وویل
طالبان لا هم له القاعده او نورو سیمه ایزو نړیوالو تروریستي او تخریبي شبکو سره فعال روابط لري. دغه نړیوال تروریستان اوس هم د طالبان په لیکو کې د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي او دلته خپل تروریستي فعالیتونه ته دوام ورکوي.
د افغانستان حکومت تر اوسه په مشخص ډول نه دی ویلي چې طالبانو کومه وسلوله حمله د القاعده شبکې په مرسته کړې ده، خو ځینې حملې چې طالبان مسؤلیت نه مني دومره پیچلې وي چې حکومتي چارواکي له القاعده او نورو بهرنیو تروریستي شبکو سره ارتباط نه ردوي. د نیمروز یو مدني فعال احمد ظریف یوسفزای وایي داسې ښکاري چې په ځینو حملو کې نورې ډلې له دې جملې القاعده شبکه داخلوي.
د طالبانو او القاعده ترمنځ چې کوم ارتباطات ته تر ډیره بریده په مخفي ډول سره دي، ځکه په افغانستان کې چې کوم پیښې رامنځته کیږي تر ډیره بریده هغه پیښې چې د طالبانو پورې نه مربوط کیږي نورې ډلې دلته ترسره کوي، طالبان چوپتیا غوره کوي او په ډیرو مسالو کې بیا دفتن د طالبانو له لورې اعلامیه نشر کیږي چې دغه پیښه چې رامنځته شوې ده دا زموږ پورې نه مربوط کیږي. مګر د طالبانو شتون په افغانستان کې دلته د القاعدې د فعالیت لپاره زمینه مساعده کوي، یعنی څونه چې طالبان دلته پاتیږي او د دوی شتون سته هغومره د القاعدې ډله هم دلته پرمختګ کوي، دلته فعالیتونه سرته رسوي.
خو له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو موضوع حساسه ځکه ګڼل کیږي چې طالبانو له امریکا سره په لاسلیک کړې موافقه کې له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول ژمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې اوسنی مشر اسامه محمود دی چې د عاصم عمر پر ځای ټاکل شوی دی. دغه راپور چې امنیت شورا ته سپارل شوی وایي په ټول افغانستان کې د القاعده د جګړه مور شمیر د 400 او 600 ترمنځ دی چې دوی په 12 ولایتونو کې فعال دي او د دوی مشر ایمن الزواهری هم په افغانستان کې دیره دی. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي له القاعده سره موجوده اړیکو د طالبانو په منځ کې ځینې اختلافات پیدا کړي دي.
القاعده په افغانستان کې خپل حضور کوي لري او د دین علاوه نه یوازې طالبان ورسره خپل اړیکې نه دي شکولې تر اوسه پورې. زه فکر کوم دغه د
د القاعده سره اړیکې دا د نظر اختلاف د طالبان مابین سره پیدا کړی دی. ځینی سیاسي طالبان وایي چې باید دا اړیکې وشکو، مګر نظامیان وایي چې نه.
د راپور په حواله د القاعده شبکې دغه جنګیالي له قانی شبکې سره چې د طالبانو د ډلې یوه افراطي څانګه ګڼل کیږي نږدې اړیکې لري. اوس داسې راپورونه ورکول سوي د القاعده شبکې هغه غړي چې لا یې هم له طالبانو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي، له ایران او بل ګاونډي هیواد پاکستان سره اړیکې پالي. د ملګرو ملتونو راپور وایي په فبروري میاشت کې د القاعده شبکې مشر الزواهری له یحیی حقانی سره چې د حقانی شبکې او القاعده ترمنځ د 2019 میلادي کال له نیمایي عمده ارتباطي کس ګڼل کیږي کتلی دي. د راپور په حواله دوی د خپلو روانو همکاریو پر موضوع بحث کړی دی. په افغانستان کې د پاکستاني اصله تروریستانو شمیر د 6500 ترمنځ شوبل سوی چې لا هم په افغانستان کې فعال دي او زیاتره له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي سره اړیکې لري. د کندهار یو مدني فعال نثار سالی وایي بېلابېلو اقتصادي او پوځي ګټو ځینې تروریستي ډلې سره متحدې کړي او نوموړی د پاکستان رول هم مهم ګڼي.
د القاعده طالبانو حکانی ډلې او د تورت نورو ترهګریزو ډلو ترمنځ ډېرې مهمې مشترکې نقطې شته چې یوه تر ټولو مهمه هغه د دوی د تمویل او د دوی د نظامي ټریننګونو مرجع ده چې هغه پاکستان دی. تر څو پورې چې پاکستان باندې قوي فشار وارد نه سي، هېڅ امکان نه لري چې د طالبانو او د تورت د نورو ترهګریزو ډلو خاصه د القاعده سره د هغوی اړیکه پرې سي، ځکه د افغانستان په بربادۍ کې یو مهم رول القاعده درلود چې اوسامه بن لادن د طالبانو څخه غوښتي امادي ورته آماده نه و چې ورته وسپاري.
وروسته له دې چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 11مه القاعده شبکې پر امریکا تروریستي حمله وکړه، امریکایي ځواکونو د دې شبکې د ځپلو په مخه پر افغانستان برید وکړ. په واشنگټن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار وایي د طالبانو ځینې مشران ډېر پخوا له القاعده شبکې سره ارتباطات لري.
د طالبانو ځینې قومندانان چې د روسانو په وخت کې مجاهدینو سره یو ځای وو او د روسانو پر خلاف پر جهاد بوخت وو، د هغې وخت نه د القاعدې قومندانانو سره په اړیکه کې وو، د هغې د وخت نه په اړیکه کې پاتې شوي دي. دویم دا چې طالبانو په رژیم کې د طالبانو تر ټولو مهم تمویل کوونکی القاعده وه. دریم هم دا ده چې دوی بعضی قومندانان د القاعده د کورنیو سره رشتې لري، فامیلی رشتې جوړې کړې دي، مثلا ودونه کړې دي. او څلورم هم دا ده چې دوی مشترکات لري، موخې سره یو دي، په افغانستان کې د لیدلوالو پر خلاف دواړه حرکتونه په جګړې بوخت دي.
په افغانستان کې روانه جګړه لا هم سړه سوې نه ده، حال دا چې طالبانو په هغه موافقه کې چې په دوحه کې د فبروري پر 9 امریکا سره لاسلیک کړه، په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې وه. په هغه موافقه کې طالبانو ژمنه کړې چې د القاعده شبکې په ګډون هیڅ نړیوالې تروریستي ډلې ته به د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي. د افغانستان حکومت د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ د ارتباطاتو په اړه تازه څرګندونې نه دي کړې، خو که طالبان لا هم له القاعده او نورو تروریستي شبکو سره ارتباطات ولري، د واشنگټن او طالبانو ترمنځ موافقه به څه کیږي؟ ځینې فعالان له طالبانو غواړي چې پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې له امریکا سره یې په خپله موافقه کې کړي دي. د نیمروز مدني فعال احمد ظریف یوسفزی وایي تر ډیره په موافقه کې ځای سوي تعهدات عملي سوي نه دي.
هغه تعهدات او ژمنتیا چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ سوی ده، تر ډیره بریده موږ وینو چې په یو شمیر مسایلو کې بیا هم په ناحله ډول سره مخ ته ځي. یعنی ولس دلته تشویش لري، ځکه چې موږ وینو چې روزمره په افغانستان کې جنګونه کیږي، بریدونه ترسره کیږي، د طالب القاعدې د امریکایانو له لوري عام وګړي وژل کیږي. زموږ هیله دا ده هغه ژمنتیا او هغه تعهدات چې د دوی ترمنځ ترسره سوي دي، دوی د هغه سي پابند واوسي تر څو عام وګړي ونه وژل سي.
تر دې مخکې د افغانستان حکومت ویلي چې د طالبانو فعالیت په هیواد کې تر شلو د زیاتو تروریستي ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې ده، خو له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو په اړه وروستیو راپورونو د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د موافقې د برخلیک په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، له ازادي راډیو سره په تماس کې د القاعده شبکې له غړو سره د دې ډلې اړیکې رد کړې دي.
آزادی او اوریدونکو، جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هیله د چیروغ جوړاو خوشاله اوسئ. ستاسو د لا خوشی او بریالیتوب په هیله د دې د نن ورځې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره ستاسو پیغامونه لرو چې په تیرونی کې مو مشترسته ولې دي. البته د دې لپاره چې اکثرو اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او ډیری پیغامونه وخت ترایسو، نو په دې خبرونه کې د سره مرکه نه لرو، نو ستاسو پیغامونه به له تبصرې پرته واورو او په نورو خپرونو کې بیا پر هرې ځانګړې موضوع باندې له اړوندو چارواکو سره خبرې وکړو. نو ډیر مو نه ځنډو، مو ورځو، یو پیغام راخلو